السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د ماخام شپږ بجې شوې زه سفي ولستان اگزایمو د ازادي رادیو دغه خبری مجلې ته خراغ لاس وایم پایل په لاندو خبرونو باندې کوو د طالبانو د حکومت د خوړو او دوا د ادارې د رئیس عبدالباری عمر حضور د جرمنی د کولن په ښار کې په یو جمعات کې د جرمنی د چارواکو غوسه پارولې ده د جرمنی ډی پی ای آژانس په خپل ایکس پاڼه کې د طالبانو د استازي حضور په کولن کې غندلی دی دا وزارت زیاتوي چې حکومت ور له مخه د طالبانو د دې چارواکي له سفره خبر نه وو او د ته جرمنی ویزه نه ده ورکړې د جرمنی د بهرنیو چارو وزارت سرګندوي چې پر دې موضوع بغاور وکړي د پنځمې پورس چې کومه ویډیو په خپل رسنیو کې خبره شوې په هغه کې ښاغلی عمر ښکاری چې د طالبانو د لاسته راوړنو په اړه په کولن کې د افغانانو یوې غونډې ته وینا کوي ازادي راډیو ته غواګیست د پاکستان د بلوچستان ایالت د اطلاعاتو وزیر وایي د اسناد لرونکو افغان کډوالو د ایستلو بهیر به له جنوري وروسته اعلان شي جان محمد اڅکزي دغه څرګندونې د جمعې پورس په خبري کانفرنس کې کړې دي د هغه یادو څرګندونو هغه افغانان چې قانوني اسناد لري اندېښمن کړي دي د په داسال کې چې له پاکستان څخه د بی اسناد افغان کډوالو د ایستلو لړۍ د نومبر له لومړۍ نیټې پیل شوې او لا هم روانه ده نن سهار په بدخشان کې د زلزلې ټکانونه احساس شوی دي د امریکا د جیولوژي سروې د ادارې له اټکل سره سم دا زلزله د 4.3 ریکتر په کچه و چې مرکز یې د بدخشان په زیبا کولسوالي کې و د دې زلزلې ټکانونه په تاجکستان کې هم احساس شوی دي د غزي ترانګ ته د تیلو لومړی جوپه داخله شوه دا وروسته تر دې چې د امریکا متحده ایالاتونو پر اسرائیل فشار راوست د تیلو له امله دوه ورځې برېښنا نه وه او پرون ناوخته چې کله له مصر څخه تیل سیمې ته ورسېدل دا ستونزه هواره شوه د دې سربېره ملګرو ملتونو پر اوربند ټینګار کړی او وایي چې د غزي هیڅ سیمه خوندي نه ده د غزي په خان یونس کې د ناصر په نوم روغتون اعلان وکړ چې له یوه هوایي برید وروسته یې د شپږویشتو کسانو مړي د استوګنې له یوې ودانۍ ترلاسه کړي دي او د کرکټ مینوالو ته هم دا چې تمه ده سبا ته د 2023 کال د کرکټ د نړیوال جام پایلو به وشي پایلو به د هند احمد آباد ښار په نریندرا مودی سټیډیوم کې د کوربه هندوستان او آسترالیا ترمنځ وشي آسترالیا د کرکټ د نړیوال جام 15 واره اتلولي ګټلې ده هند هم دوه واره دغه اتلولي لزانه سره لري دوی د جنوبی افریقا او نیوزیلند لوبډلې ماتې کړې څو یې فاینل ته لار پیدا کړه خبرونه مو واوریدل کولای شئ د خبرونو د تفصیل لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼې ازادي رادیو ډاٹ کام ته ورشئ په دغه پروګرام کې د سر مطلب دا دی چې د جرمني په کولن ښار کې د افغانانو یوې غونډې ته د طالبانو د یو چارواکي څرګندونو د جرمني د بهرنیو چارو د وزارت غوسه پارولې ده عبدالباری عمر چې د طالبانو د حکومت د خوړو او دوا د ادارې رئیس دی د پنجشنبې په ورځ په کولن کې یوې غونډې ته غېدلی او د طالبانو د لاسته راوړنو په اړه خبرې کړې دي په دې اړه هم ریپورت لرو چې د پاکستان چارواکو ویلي دي چې له جنوري به د هغو افغانانو د ایستلو لړۍ هم پیل کړي چې اسناد لري
دغه اعلان اورېدو سره سم هغه افغانان چې دلته اوسېږي او خپل کیسونو دپاره منتظر دي په روحي او رواني ناروغیو اخته شوي دي او متاسفانه امریکا حکومت او هغه هیوادونه چې افغان کډوال دلته راغوښتي دي د پروسس او انتقال دپاره هغوی هم پروسه ډېره سلو روان ده
د افغان معلولیت لرونکو نجونو لوبغاړو په اړه هم تاسو ته ریپورت لرو چې وایي له دوو کلو راهیسې نه ورزش کړی او نه هم په سیالیو کې ګډون کولای شي
دوه کاله کېږي موږ تمرین ته نه یو تللي کله چې مې د موبایل کې خپل ورزشي ویډیوګانو ته ګورم یا انځورونو ته ګورم باورو کې کله کله بېخي همداسې ژړا راځي او ورته ژاړم فکر کوم د هر څه یو خوب و
له غزه هم تاسو ته ریپورت لرو چې په غزه کې نن لال شفا روغتون څخه چې په دې ترانګه کې تر ټولو ستر روغتون دی یو شمېر کسان ووتل
تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د ازادي رادیو د خبری مجله پر رادیو سربیره د ازادي پر فیسبوک او یوټیوب هم په ژوندۍ بڼه کتلی شئ. راځو اول مطلب ته. د طالبانو د حکومت د خوړو او دوا د ادارې د رئیس عبدالباری عمر حضور ګڼ عکس العملونه پارولي دي. له دې ډلې د جرمني د بهرنیو چارو وزارت د طالبانو د دغه چارواکي حضور او په یوه غونډه کې دغه څرګندونې غندلې دي. دغه وزارت په یو بیان کې ویلي چې حکومت وارله مخه د طالبانو د دغه چارواکي له سفر خبر نه وو او دته جرمني ویزا نه ده ورکړې. د چې دغه عکس العملونه څه دي او ولې لانجمنې شوي دي، د ازادي راډیو خبریال سید شینواری همدا شی بل جرمني په دې اړه باندې نور تفصیل را سره شریکوي. شینواری صاحب، که زموږ غږ تاسو ته درځي نو مهرباني وکړئ په دې اړه باندې وروستي جزئیات کله موږ سره شریک کړئ. مننه.
تاسو ته غرازی سلامونه او نیک هیلې ټولو همکارانو د ازادي راډیو لیدونکو ته. لکه څنګه چې تاسو ویل، په جرمني کې د طالبانو د یو چارواکي حضور پیدا کول او هلته تقریر کول یا بیان کول، همداراز د هالند د سیاتامیل وزیر سره د عکس اخیستل، په دواړو هیوادونو کې خورا غبرګونونه راپورته کړي دي، هم په سیاسي کچه او هم په د اپوزیسیونونو په کچه او هم په ولسی کچه باندې، او هم د هغو افغانانو ترمنځ چې د طالبانو د وجې نه په دغو هیوادونو کې دوی پناه اخیستې ده. باری عمر داسې ما چې کوم معلومات وکړل، دی د یو پاکستانی درملو شرکت په د سوپروایزر په نوم باندې په هالند کې د لوکل درملو شرکتونو دویم نړیوال کانفرنس ته راځي، او دلته دوی په بلجیم کې، همداراز په هالند کې، او همداراز په جرمني کې ځینې حلقات چې د طالبانو د حکومت ملاتړ کوي، او د دوی لپاره دینه مخکې هم یو تاریخ چلري د طالبانو د حکومت د ملاتړ پر اړه باندې، مثلا ځینې غونډې کول چې هلته د افغانستان ملي بیرغ ته سپکاوی، همداراز ځینې داسې غونډې کول چې د افغانستان ملي سرود ته پکې سپکاوی، او ځینې غونډو کې د طالبانو د سپین بیرغ پورته کولو مسله، دغه خلک سره یوځای کیږي او د باری عمر هرکلی ته سر راټولېږي. او دوی لومړنۍ دغه داسې کړی دی چې په کولن کې په یو د ترکانو په یو مرکز کې دوی ورته غونډه نیسي چې خلک راوغواړي. د ترکانو مرکز وایي چې موږ ته دغه خلکو ویلي چې موږ دلته یو مذهبي ناسته لرو، کلتوري ناسته لرو، البته مذهبي، نو موږ په دې خاطر باندې دوی ته اجازه ورکړې ده. نو اوس په جرمني کې په دې رابطه باندې سخت نیوکه دي چې طالب چارواکي څنګه کېدی شي چې په جرمني کې حضور پیدا کړي. د جرمني خارجه وزارت وایي چې موږ نه دته ویزه ورکړې ده، بلکې دا قاچاقي دلته راوستل شوی دی او غونډه کې ګډون کړی او بیا یې وینا کړې ده. همداراز د هالند د عامه روغتیا وزیر چې کوم عکس نشر شوی دی، د سره هغه خپل ملت نه بخنه غوښتې ده، ویلي دي چې په غونډه کې یو کس ما ته راغی چې زه خبر نه وم چې دا څوک دی، دا طالب دی، زه په دې رابطه باندې هیڅ خبر نه وم چې دا به طالب وي، نو ده ما سره عکس اخیستلی دی او دا عکس یې نشر کړی دی، زه دې په رابطه باندې بخنه غواړم. د ترکانو لوی مرکزی اسلامي مرکز ډی ټی بورتوي دوی هم بخنه غوښتې ده، ویل دي چې دغه خلک چې موږ نه مخکې هم د زنغوند د پاره ځای اخیستو، بیا به موږ نه د دې زی اجازه ترلاسه نکړي، ځکه دوی دلته دینه مخکې هم غونډې لرلې او ورته غونډې لرلې. دا لومړی ځل دی چې په دې کې طالب چارواکي راښکاره شو، مګر ځنې نورې غونډې دوی لرلې چې هغه د طالبانو د ملاتړ پر اړه تبانی وي. نو دوی هم ویل دي چې دوی موږ سره په ډیر چل باندې دا ځای موږ نه اخیستلې او موږ به بیا دوی ته ځای ورنکو. خو دا خبره په دې ځای باندې نه حل کیږي، د جرمني حکومت خورا دا موضوع ډیره جدي نیولې ده، او ما چې کوم معلومات وکړل اوس دوی په هغو کسانو پسې ګرځي چې دغه طالب چارواکي راوسته دي، او دلته ورته غونډه نیولې ده او دا غوی د نیولو هڅه روانه ده.
کومه چې په دې اړه مو بشپړ توضیحات له موږ سره شریک کړل. البته د جرمني د بهرنیو چارو وزارت تازه په دې اړه باندې بیان ورکړی، او په جرمني کې په یوې غونډې کې د باری عمر څرګندونی او حضور غندلی او ویلي و چې جرمني دغه شخص ته ویزه نه ده ورکړې. تر دې مخکې هم په اروپا کې د طالبانو د یو شمېر چارواکو حضور او دعوت ګڼ غبرګونونه پارولي، او له هغې ډلې په ناروې کې د طالبانو د بهرنیو چارو د وزیر امیر خان متقی په مشرۍ د یو پلاوي سفر هم لانجې پارولې وې. د ویل ده چې د طالبانو یو شمېر لوړپوړي چارواکي د سفري بندیزونو سره مخ دي، خو نور چارواکي له دغه امر مستثنا دي، او ځینو د سیمې لرو او نږدې هیوادونو ته هم سفرونه کوي. د ازادي حکومت ویلي د خبري مجلې تغواغ یاست. اوس ورزو په پاکستان کې د افغان کډوالو ستونزو په ارتباط باندې سره لدی چې د نومبر لومړۍ نیټه راهیسه د پاکستان حکومت د بی اسناد افغانانو د ایستلو بهیر چټک کړی دی. اوس تازه د پاکستان چارواکو ویلي دي چې د جنوري لومړۍ یعنی په شاوخوا دوه نورو میاشتو کې به د هغو افغانانو د ایستلو بهیر هم پیل کړي چې اسناد لري. ګڼ دغه افغانان بهرنیو هیوادونو امریکا او اروپا ته د تلو په انتظار باندې په پاکستان کې له څو میاشتو راهیسې اوسیږي او وایي چې د پاکستان د چارواکو دغه اعلان دوی سخت په اندېښنه کې اچولی دي. په دې اړه سنا کاکړ رپورټ لري.
د پاکستان حکومت وایي له دغه هیواد د بی اسناد افغان کډوالو د ایستلو بهیر په راتلونکي کال تر جنوري پورې پای ته ورسیږي او له هغه وروسته به اسناد لرونکو افغان کډوالو د ایستلو بهیر پیل کړي. د بلوچستان ایالت اطلاعاتو وزیر جان محمد سکسی د جمعې په ورځ په یوه خبري غونډه کې له پاکستانه د ټولو افغان کډوالو د ایستلو په اړه څرګندونې وکړې. نوموړي دې ته په اشاره سره چې د افغانستان کورنۍ جګړه پای ته رسېدلې ده وویل اوس افغانان کولی شي خپل هیواد ته ستانه شي. هغه دایره موکړه چې ترهګر د افغانستان په خاوره کې پر پاکستان د بریدونو پلانونه جوړوي هغه یې ده چې د طالبانو چارواکو تل رد کړې ده. د طالبان حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د پاکستان د دې پرېکړې په اړه زموږ پوښتنې ځواب نه کړې خو تر دې مخکې له یو شمېر نورو رسنیو سره په خبرو کې د پاکستان د حکومت دغه اقدام غیر قانوني بللی و. نوموړي ویلي وو چې دوی د پاکستان دغه کړنه غندي خو د افغان کډوالو منلو ته چمتو دي. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان لنډمهالي حکومت د نومبر له لومړۍ نیټې څخه له دغه هیواده د بی اسناد د افغان کډوالو د ایستلو بهیر پیل کړی او تر اوسه یې لسګونه زره تنه بیرته افغانستان ته ستانه کړي دي. خو په پاکستان کې یو شمېر افغان کډوال چې قانوني اسناد لري او نورو هیوادونو ته د تګ په تمه دي د پاکستان د حکومت دې پرېکړې ته اندېښمن دي. موږ له یو شمېر سره خبرې وکړې، دوی خپلې اندېښنې څرګندې کړې او وی ویلې چې د یو شمېر ستونزو او امنیتي ستونزو او ګواښونو له امله دوی له افغانستانه وتي دي او پاکستان ته تللي دي. د پاکستان کې یو افغان کډوال شاکر اسلامي په دې اړه اندېښنه څرګندوي او وایي هغه کډوال چې په ډېرو ستونزو سره یې ویزې او د اوسېدو نور اسناد ترلاسه کړي باید ونه ایستل شي. دا په داسې حال کې ده چې یو شمېر کډوال او په کراچي ښار کې د افغان بندیانو مدافع وکیل منیزه کاکړ ادا کړي چې په پاکستان کې یو شمېر افغان کډوال چې قانوني اسناد او یا هم د کډوالۍ کارتونه لري د پاکستاني پولیسو لخوا نیول شوي او بیرته افغانستان ته ستانه کړل شوي دي. له پاکستان څخه د بې اسنادو افغان کډوالو د ایستلو بهیر د نړیوالو بنسټونو او د بشري حقونو د سازمانونو له غبرګون سره مخ شوی دی. دا په داسې حال کې ده چې د 2023 کال په اګست میاشت کې بیا د طالبانو له بیاسلې واکمنۍ وروسته ډېری افغانان د پاکستان او ایران په ګډون بېلابېلو هیوادونو ته کډوال شوي او دا مهال له دغو دوو هیوادونو څخه د هغوی د ایستلو لړۍ روانه ده. مننه.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ راډیو هره ورځ شپه او ورځ.
اوس به هم ورشو هرات ته. د هرات یو شمېر اوسیدونکو چې وروستیو مرګونو زلزلو ځپلي دي ازادي راډیو ته ویلي دي چې له شاوخوا څلوېښتو ورځو تیرېدو وروسته لا هم په خیمو کې ژوند کوي او له ګڼو ستونزو سره مخ دي. دوی ویل چې ژمی را روان دی او اورښتونه پیل شوي، په خیمو کې ژوند لا نور ستونزمن شوی او دوی په بېلابېلو ناروغیو اخته شوي دي. بیا هم له سنا کاکړه په دې اړه تفصیل اورو او ګورو.
د افغانستان په لویدیځ کې له مرګونې زلزلې چې مرکز یې د هرات ولایت و شاوخوا یوه میاشت او لس ورځې تېرېږي، خو لا تر اوسه هم یو شمېر زلزله ځپلي له ډېرو ستونزو سره په خیمو کې شپې ورځې تېروي. دا زلزله ځپلي په داسې حال کې په خیمو کې اوسېږي چې هوا مخ په سړېدو ده او له څو ورځو راهیسې په دې ولایت کې د بارانونو ورېدل هم پیل شوي. د هرات ولایت د زنده‌جان ولسوالۍ د نایب رفیع کلي اوسېدونکی بصیر احمد یو له هغو زلزله ځپلو څخه دی چې کور یې په بشپړ ډول ویجاړ شوی او د اوسېدو لپاره بل ځای هم نه لري. یادونه ده چې په دې کلي کې ډېری کورونه په بشپړ ډول ویجاړ شوي وو. بصیر احمد چې په خیمه کې شپې ورځې تېروي موږ سره په خبرو کې وویل چې په خیمه کې ژوند کول ډېر ستونزمن شوی ځکه له دوو ورځو راهیسې باران ورېږي او هوا هم سړه شوې. یو شمېر نورو زلزله ځپلامو سره په خبرو کې د خپل ستونزو په اړه وویل. دوی ویلې چې هوا سړه سوې، ماشومان، زاړه، واړه ټول ناروغان شوي دي، او دوی له دولت څخه وغوښتل چې له هر څه مخکې دوی ته سرپناوې جوړې کړي. هڅه مو وکړه چې د زلزله ځپلو ستونزو ته د رسېدو په اړه په هرات ولایت کې د طالبانو حکومت سیمه ییز چارواکي هم وپوښتو، خو د دغه ولایت د اطلاعاتو او فرهنګ رئیس او د هرات له زلزله ځپلو سره د مرستو د ویش کمیسیون ویان احمد الله متقی تر دې دمه زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. مخکې بیا نوموړي ویلي وو چې له زلزله ځپلو سره لازمې مرستې شوې دي، خو یو ټولنیز فعال او د هرات زلزله ځپلو سره مرسته کوونکی قدوس خطیبي چې وضعیت له نږدې څېړي وایي، د هرات په زنده‌جان ولسوالۍ کې چې تر ټولو زیات کورونه ویجاړ شوي وو، د کورونو جوړولو لړۍ پیل شوې خو لا کارونه یې نه دي بشپړ شوي او خلکو ته نه دي سپارل شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر یا اوچا له زلزله ځپلو سره د مرستې لپاره د خپلې بیاکتنې په طرحه کې د پنجشنبې په ورځ ویلي چې د هرات له 215 زلزله ځپلو سره د مرستې لپاره 103 میلیونه امریکایي ډالرو ته اړتیا ده. مننه.
د ازادۍ رادیو په خبرونو کې د افغانستان سیمه او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شي.
ازادۍ رادیو څلور ساعته.
اوس هم ورزو یوې نړیوالې موضوع ته. په غزه کې نن له الشفا روغتون څخه چې په دې تلانګه کې تر ټولو ستر روغتون دی یو شمېر کسان ووتل. له دې روغتون څخه وروسته تر دې دا کسان ووتل چې اسرایلي ځواکونو دوی ته امر وکړ چې لاره به ورته خوشې کړي، خو روغتون دې پرېږدي چې هلته د حماس افراطي ډلې پر ضد عملیات کوي. د دې پیښې او په غزه کې د تازه جګړو په اړه نور جزئیات په دغه ویډیوي رپورټ کې.
په غزه کې روغتیایي چارواکي خبر ورکوي چې له شفا روغتون څخه اکثر ناروغان، روغتیایي کارکوونکي او هغه بېځایه شوي چې دلته پناه اخیستې و نن ووتل. د غزې په ترانګه کې شفا روغتون تر ټولو ستر روغتون دی چې تېرونه اسرایلي ځواکونه ونیو. په منځني ختیځ کې د ازادي راډیو د فردا څانګې خبریال ایلیا جزائری د عربي سرچینو په استناد نور معلومات راکوي.
حدود 5000 نفر از بیماران،
شاوخوا 15000 ناروغان او روغتیایی مسؤلان او بیزایشه یو چې دلته پناه اخیستي و نن سهار روغتون پرې شو دا او د غزې د جنوب لور ته پلی روان شول. شاوخوا 450 تنه ناروغان چې روغتیایی وضعیت یې ښه نه دی په روغتون کې پاتې شوي دي. دا خبرونه له هغه څه سره چې اسرائیل اعلان کړی دی په ټکر کې دي. اسرائیل وایي چې د الشفا روغتون چې د غزې تر ټولو لوی روغتون دی، حماس افراطي ډلې د خپلې اړې په توګه کاراوه. دا روغتون له څو ورځو راهیسې اسرائیلي ځواکونو نیولی او د روغتون دننه او شاوخوا یې د حماس ډلې د احتمالي اډې او تر مځکې لاندې تونلونو د موندلو لپاره هڅې پیل کړې دي.
د روغتون چارواکو نن له اسرایلي ځواکونو د روغتون د تخلي امر ترلاسه کړ. بل لور ته د روغتیایي مسؤلانو په وینا د اسرایل هوایي ځواکونو د غزې په جنوب کې د استوګنې په کورونو د جمعې په ورځ بمباري وکړه چې له امله یې لږ تر لږه 2 فلسطینیان ووژل شول. اسرایل تر دې برید مخکې د سیمې خلکو ته خبرداری ورکړی و چې هلته حماس ډله چې د امریکا متحد ایالتونو او اروپایي ټولنې یوه تروریستي ډله بولي په نقشه کوي. روغتیایي چارواکو تیره شپه د غزې د خان یونس په سیمه کې هم د هوایي برید په ترڅ کې د 6 فلسطینیانو د وژلو او د 3 نورو د ټپي کېدو خبر ورکړ. له دې سیمې 2 کیلومتره د شمال لور ته هم پر یوه کور د بمي برید له امله 6 فلسطینیان وژل شوي دي. د دې جګړو په ترڅ کې نن د غزې استوګنو ته دا اسانتیا رامنځته شوه چې پرون د مصر له لارې د تیلو یو کاروان غزې ته داخل شو چې له دې سره د غزې په اکثر سیمو کې د قطع شوې برېښنا ستونزه تر یوه بریده حل شوه، د انټرنیټ او ټلیفون خدمات بیا پیل شول.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د ازادۍ رادیو فیسبوک پانا لایک کړئ او له وروستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
د ازادي رادیو خبری مجله په فیسبوک او یوټیوب کې هم دا شی په ژوندۍ بڼه ګورئ. ورزو سویس ته هلته ساينس پوهانو یو داسي برېښنایی آله جوړه کړې ده چې د پارکنسنز په نوم د یوې عصبي ناروغۍ ښکار کسان د دې جوګه کوي چې په خپلو پښو باندې وګرځي. پوهان دا یو مهم پرمختګ بولي، خو وایي په لړ کې د نورو آزموینو لپاره هم اړتیا ده. په دې اړه پام وکړئ دغه رپورت.
د فرانس دغه دوشپېته کلن کس له تیرو دیرشو کلونو راهیسي د پارکنسنز له وجې د ګرځېدو قابل نه و، خو د سویزرلینډ د دوو ساینس پوهانو نوښتې ژوند دور بدل کړ.
زه درې یا څلور کیلومتره ګرځېدی شم خو بیا ودرېږم. پخوا مې زیات څخه زیات 300 متره تک کولی شو. زه دا نه وایم چې په 15 منټه کې به 4 کیلومتره وګرځم، البته یو ورځ به دې ته هم ورسېږم.
پارکنسنز داسې دماغي ناروغي ده چې پکې یو انسان پر خپل وجود کنټرول نه لري، بدن یې په لړزان او وجود یې بیخي وچسي. دغه ناروغي چې څومره زیاتېږي هغومره ورسره شي ناروغه له خبرو او ګرځېدو ولویږي.
دا د پارکنسنز د ناروغۍ نوې علاج دی. په پارکنسنز کې موږ په عمومي توګه لیدلی چې ناروغي زیاتېږي، نو ورسره د انسان د تګ انداز غیر عادي کېږي. نو موږ له دودیزو لارو د دغسې غیر عادي حالت علاج نشو کولی.
جوسلین بلوش او گریگوار کوختین د مارک د ملا په هټ کې د الکترودونو یو پیچلی نظام چې ورته نیورو پروتسس ویل کېږي نصب کړی.
موږ په تیرو شلو کلونو کې حرامې مغز ته د حرکت ورکولو لپاره د یو کره نظام په جوړولو کار وکړ چې له مخې یې د حرامې مغز د زخمي کېدو له وجې شل شوی انسان بیرته د تګ قابل کړو. یو وخت مو سوچ وکړو چې آیا نشو کولی چې د همدې طریقې کار له مخې د پارکنسنز د ناروغانو د تګ انداز هم ښه کړو. د دواړو وجې مختلفې کېدی شي، خو په دواړو حالتونو حرامې مغز پر ځای وي، البته له دماغه پیغام نشي ترلاسه
کولی.
ازمانه لومړی پر بیزوګانو وسوه او ورپسې بیا پر مارک چې دی په ملا کې د نیورو پروتسس لګېدلې دغه نظام د ورځې 8 ساعته چالانوي.
زه اوس په یوازې سره لایبرری او د لامبو هاوس ته تللی شم. پخوا مې یې تصور هم نشو کولی. زه به غورځېدم او پورته کېدم، خو اوس ډېر ښه یم. اوس ډېر ژر بېرته راپورته شم.
بلوش او گریگوار د پارکنسنز پر شپږو نورو ناروغانو هم نیورو پروتسس ازموي چې وګوري آیا پر ټولو یې یو شان اغیز دی او کنه. د هر یو بدن ورته جلا جلا غبرګون شوي.
دا آزادۍ رادیو خبری مجله اوري.
اوس هم بختیار سایل ته ورزو چې د سپورت نړۍ کې مهم څه پیښیږي.
سلامونه تاسو ټول درنو لیدونکو ته. تاسو د خبری مجلې په پایل کې د 500 ورځې نړیوال جام د پایلو بیا د ونه وکړه. نن د همدې پایلو بیا په تړاو د دواړو هیوادونو لوبډلمشرانو رسنیو سره خبرې کړې دي. د هند لوبډلمشر روهیت شرما رسنیو ته ویلي دي چې دا به یو ډیره ښه پایلو به وي. هغه ویل چې له تیرو 2 کلونو راهیسې په بیلابیلو لوبلړیو کې او په بیلابیلو طریقو د دې نړیوال جام د ګټلو لپاره تیاری کړې دي. د نوموړي په باور چې په هند کې لوبه کول د دوی لپاره ډیر اسانه وي او ډاډه څرګند کړ چې خلوبه به تر سره کوي. خو د دې ترڅنګ دا هم وویل چې هند آسترالیا خپل وروستۍ 8 سیالۍ په ډیر متفاوت ډول ګټلې دي او نږدې هر لوبغاړي ښه پرفارمنس کړی چې دا هغه څه دي چې پایلوبه به اسانه نه وي او پایلوبه به داسې وي چې د لیدلو وړ به وي. بل لور ته د آسترالیا لوبډلمشر پاټ کمنس بیا په خپلو خبرو کې ویلي دي چې هم اډوانټیج یا په بل ملک کې لوبه کول دوی ته کومه ستونزه نه ده. او دوی وویل چې له ډیره وخته د په هند کې له هند سره دوی سیالۍ کړي دي او ډیری ګټلې دي او ډیری پایلوبې دغه په باور چې آسترالیا ګټلې دي. دغه نړیوال جام د ګټلو ډیره تجربه لري او د دې ترڅنګ یې دا هم وویل چې لوبغاړو په وروستیو 2 سیالیو کې داسې لوبې کړي دي چې هغه د نړۍ د خبرونو سرته کې ګرځېدلی د په ډاډ او په باور چې هماغه ډاډ به لوبغاړي په پایلوبه کې هم لا ښه وځلی. د دې ترڅنګ هندي رسنیو په خبرونو کې ویلي دي چې پایلوبې ته به د کرکټ هغه 12 لوبغاړي هم وروبلل شي چې تیر ځلې په تیر نړیوال جامونه خپلو هیوادونو ته ګټلي، یعنی هغه لوبډل مشران به هم وروبلل شي او هغوی ته به ځانګړې ډالۍ هم ورکړل شي. دغه راز به د آسترالیا او هند لومړي وزیران هم
افغانان دی کوم ټیم پلویان دی دوی خو به وایي، او بل دا چې ارزونې څه دي؟ آسترالیا 15 واره جام ګټلې، هند 2 واره.
په خواله رسنیو کې تر ډیره پورې هغه افغانان چې د افغانانو خبره وکړو، افغانان تر ډیره د هندي لوبډلې مینوال دي، او دوی تر ډیره پورې دا هیله هم لري چې هند دغه پایلو به وګټي. او د کرکټ مبصرین هم دا وایي چې هند په دې نړیوال جام کې یو ډیره متفاوته لوبډله لري، او دا تفاوت یې په دې کې دی چې دوی چټک بولینګ دا ځل په دې نړیوال جام کې ډیر غښتلی ده، چې بیا په ځانګړې توګه د محمد شمی او ورسره د بومرا یادونه کوي. دغه راز په د میډل یا د منځنیو اورونو لپاره د جدیجا او کلدیپ یادو جوړه هم غښتلی بولي.
مننه کوم بختیار سایلو چې د سپورت نړۍ مهم خبرونه له موږ سره شریک کړل. البته تر ټولو لوی خبر دادی چې سبا نړیوال جام پایلو به ده، فاینل د کوربا هند او آسترالیا ترمنځ په احمد آباد په نریندرا مودی سټیډیوم کې. یو بل ورزشي مسله هم شته، غدا چې د پارالمپیک د معلولیت لرونکو ټیمونو نجونې ورزشکاران وایي چې له 2 کلو راهیسې چې طالبان حاکم شوي دي، نه یې ورزش کړی او نه هم بهر ته د سیالیو لپاره تللي دي. دوی وایي چې ژوند ورباندې په سختۍ تیریږي او هیله منې دي چې وکولی شي یو ورځ بیا سپورت وکړي. په دې اړه پام وکړئ یو رپورټ.
په تیرو 2 کلونو کې د نجونو او ښځو پر ورزشي لوبو د طالبانو د حکومت پر لپسې بندیز په افغانستان کې د معلولینو د ملي ټیم د یو شمېر ښځینه غړو اندېښنې زیاتې کړې دي. دوی وایي طالبان د دوی تر ټولو لویه هیله چې د سپورت په ډګر کې سیالي وه له منځه وړي، او له ورزشي روزنې څخه لرې کېدل د دوی پر روغتیا منفي اغېز کړی دی. راهیله نوري چې د پروان ولایت اوسیدونکې ده او د پارا اولمپیک د ویلچر هندبال ورزشکاره ده، ازادي راډیو ته وویل:
دوه کاله کېږي موږ تمرین ته نه یو تللي. کله چې مې د موبایل کې خپل ورزشي ویډیوګانو ته ګورم یا انځورونو ته ګورم، باور کې کله کله بېخي همداسې ژړا راځي او ورته ژاړم. فکر کوم دا هر څه یو خوب و، هر څه ډېر راته سخت تمامېږي او شاید ډېره سخته وي د یو کس لپاره چې هغه د پرمختګ هیله درلودله او فعلا داسې په کور کې ناستېستو. او شخصا ما خپله ته ډېر بد حالت پېښ شوی دی، روحي رواني حالت مې ښه نه دی.
په کابل کې د معلولینو د ویلچر باسکټبال د ملي لوبډلې غړې شکیلا مظفری هم ورته کیسه کوي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل چې د خپل اوسنی وضعیت او راتلونکي په اړه اندېښمنه ده.
اسمه چی خسته هستی می چی خوشم
زله هر څه ستړي شوې يم، هیڅ مې نه خوښوي. زه تل د ملګرو د خپل سپورت او تمرین په اړه فکر کوم. کله نا کله مو په ژوند کې مایوسه کېږم، زه فکر کوم چې زه اوس د خپل کورنۍ او ټولنې بار یم. ما د ورزش سره سخت لیوالتیا درلوده او په ډېره مینه مې تمرین کاوه.
ورزش کول یې رښتیا مې دوست داشتم.
په کابل ولایت کې د پارا اولمپیک د ملي لوبډلې یو بل غړې وحیده نوري وایي چې څو ځله یې د رواني او روحي فشارونو له امله لارواپو سره لیدنه کړې ده. نوموړې ازادي راډیو ته وویل:
مشکلات مې ډېر شوي دي، بعض وخت مې ډېر زړه تنګي حتی، او فعلا هیڅ فعالیت خاص نه لرم چې زه وایم چې هغه کې ځان مصروف کړم. هغه فکر او دغه چې دی زموږ د وجنه چې موږ تمرینات نه لرو انجونی د روانستون سرمختی.
دغه خزې د طالبانو له حکومت نړیوالې ټولنې او د اولمپیک له نړیوالې کمیټې غواړي چې د دوی وضعیت ته پام وکړي.
د سهار له شپږو د ماخام تر شپږو بجو په لنډو څپو 19 او 25 مترو.
ازادي راډیو څلور ویش ساته.